دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سماج ملنداو زمادنو رام خارانو سلامونه منئ سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هر کله کو د امریکا غږشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو خبرونه پیلو چې هر ورځ سلا همدی شبي یعنی د سهار له وو بجونه د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. اندونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه توب کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز وګټله. او ملګرو ملتونو په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې د سوریې دولتي ځواکونو د غلطه د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو نجونو تیری کړی. اندونیزیا بنن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستاني او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په وینا په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سوره علی سوره دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او د اخر افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځ راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي.
په دې غونډه کې د افغان حکومت عمده مخالفه ډله وسلوال طالبان ګډون نه لري، خو افغان حکومت وایي چې د جاکرتا غونډه ته هیله من دي. دا بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو څخه وژغورل شول. دا بغلان والی عبدالحی نعمتی پرون خبر اعلان ته ویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي خمري ښار له بالادوري سیمې څخه تختول شوي او د پولیسو په مرسته په مرکزي بغلان سیمه کې له یو پټن ځای ژغورل شوي. ښاغلي نعمتی همداراز ویل چې د پیښې په تړاو 15 وسلوال کسان هم نیول شوي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه افغانستان وګټله. د پرونۍ لوبه په چا ویسټ انډیز وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. ویسټ انډیز په 15 اوورونو کې 190 منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په 10 اوورونو کې یوازې 3 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویسټ انډیز د ځواکمنې لوبډلې لخوا ورکړل شوی هدف ته چې 190 وو په 40 اوور کې د وو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورسوه. رحمت شاه په 109 بالونو او 40 منډې او محمد نبی په 45 بالونو 10 منډې وکړې. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي د مخکینیو 4 لوبو یوازې وګټله او په جدول کې درېم راغی، خو وروسته له دې چې نیپال هانګ کانګ ته ماتې ورکړه افغانستان ته د ډېرو منډو د اوسط په خاطر د 3 لوبو چانس هم ورکړل شو. ملګرو ملتونو په خپل یو نوی رپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو تیری کړی او له هغو سره یې ناوړه جنسي چلند کړی. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایت شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې رپورت کې وایي چې دوی داسې شواهد موندلي چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفانو ډلو هم له ښځو سره ناوړه جنسي چلند کړی او ځورولی دي، خو په رپورت کې ویل شوي چې د دې ډلو لخوا د سرغړونې موارد ډیر لږ پیښ شوي. په رپورت کې همداراز ویل شوي چې د اسلامي دولت یادایش ډلې وسلوالو یو شمېر نجونې او ښځې د زنا په تور سنګسار کړي او ځینې په زور واده ته اړ کړي او همداراز یو شمېر نارینه یې له نارینهو سره د ناروا اړیکو په تور ځورولی دي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوي ډیلي کې خپل جګپوړي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوي ډیلي کې ډېره پاکستاني چارواکو او د هغوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. دوی همداراز ویلي چې پر موټرسایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل یې چې فلم یې واخلي. اسلام آباد له دې دا وروسته په پاکستان کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، خو هند تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم په روانه اونۍ کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنوي. د امریکا د خزانه وزارت پر سبان د لس روسي وګړو او د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسیې ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نوو بندیزونو علتونه بللي. د روسیې پر ضد د امریکا په نوو اقداماتو کې چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شول، هغه دیارلس کسان چې په تېره فبروري میاشت کې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا تورن شوي وو په نښه شوي دي. روسي سوداګر یوګنی پریګژیون چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم په دې ډله کې شامل دی. د امریکا په نوو بندیزونو کې د روسیې یو شمېر استخباراتي او امنیتي ادارې هم په نښه شوي دي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د ناټو عمومي منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت د عملیاتو په پیلېدو سره به په شمالي ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته جدي پام وشي. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي مسؤلیت سپارل شوی دی. همدارنګه به که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. دا ساده راډیو ده. د ناټو عمومي منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یان ستولتنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کړې. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي وو چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د ناټو عمومي منشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو خبره هم وکړه. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ناټو عمومي منشي وایي چې یو شمېر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلي ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز د اشاره په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو ته کینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېل کوم قید او شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناتو تیر کال وپتیلا چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 16,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبې په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
و مو لیدل چې د ناتو عمومنشي یو ار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. په داسې حال کې چې له یوې خوا افغان چارواکي پر وسلوالو طالبانو ټینګار کوي چې د سولې نوې وړاندې شوې طرحه دې ومني او همدارنګه امریکا او ناټو هم په دې برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، له بلې خوا په عین حال کې د جګړې په ډګر کې د عملیاتو د پراخولو خبره هم کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره به د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نصرت عملیاتو کې به د افغانستان ټولې هغه سیمې چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي په پام کې ونیول شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د 1990 لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغو عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاغې کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. په هغې کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي یا امنیت کمزوری دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل باندې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغې سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1990 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایداد وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریځه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایداد په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دی وایي څومره چې فکر کېږي طالبان هومره قوي نه دي. که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي، کولی شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د ښاغلي خدایداد په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم دا چې لویدیځ یو نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د ښه کېدو په حال کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یوه مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبیني ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مخکینی چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماتیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې جامع وړاندیز او له امریکا سره د خبرو خاطر د طالبانو وروستۍ غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې پوځي عملیات د زرګونه تازه دمیو سرتیرو په مټ پیل کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د وړتیا او لیوالتیا په سر مخکینیو چارواکو او شنونکو ځینې پوښتنې راولاړې کړي دي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې دا خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوسټ د لرې کولو په باب د لرې کړی شوي بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2012 کال کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځانګړي استازي دنده مخته وړې ده. ورسپانې د میلر په حواله ویلي که بنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅې کېږي، امریکا داسې کس ته اړه ده چې خپل ټول وخت دې کار ته ځانګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانې په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا ووایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 15 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلي چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورسپانې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی د تیرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورسپانه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانعو سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غنی د وړاندیز د پایله دا ده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپېژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړای شي. ورسپانه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
دا کابل د امنیتي کمانډانې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي چارو د سپارلو خبر ورکړي. داود امین په وی سنگړې مرکې کې ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه د څلور دروازو امنیتي مسولیت اردو ته سپارل شوی او تر راتلونکي وی میاشتې به دغه لړۍ بشپړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د کابل د امنیت په برخه کې دا اقدام بیا اغېزې کړي. محمد حدیث پردیسی پاړه رپورټ لري.
که څه هم د کابل اوسیدونکي په ښار کې د آرامۍ احساس نه کوي، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیت د لا ښه ټینګېدو په هدف د کابل دروازو امنیتي مسؤلیت ملي اردو ته سپاري. د کابل امنیت قومندان داود امین له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه لړۍ یوه اونۍ وړاندې پیل شوې او تر یوې میاشتې پورې به بشپړه شي. د ښاغلي امین په خبره دغه اقدام د لوړو امنیتي ګواښونو په پولیسو کې د فساد د موجودیت او د زورواکو پر وړاندې د درېدنې په هدف شوی دی.
البته د کابل دروازې دغه څلور پنځه ورځې کې څلور دروازې مکمل طور سره دور تسلیمي ورکړ شوې ده. یو سل یو لسم فرخي سره او دغه نورې دروازې باقیمانده هم تر یوې میاشتې پورې مکمل اردو ته تسلیمیږي او د تاسیساتو سره فقط صرف پولیس بو د خپل هغه مسلکي کار دپاره هلته یو څو نفره محدود موجود وي.
ښاغلي امین دغه اقدام د امنیتي پلان یوه برخه وګڼله. نوموړي دغه شان ویل چې د شین کمربند او دغه شان د بي او ژیړو کمربندونو په جوړ ولو هم چې د کابل خار او لسوالیو د امنیت ټینګښت پکې شامل دی کار روان دی. د ښاغلي امین په خبره دغه طرح په عملي کېدو به د کابل خار امنیت ښه شي. د کابل له دروازو نه ښار ته پر چاودیدونکو توکو د بار موټرو په وسلو د سنبالو مخالفینو نوتل هغه انتقادونه دي چې تل د کابل خار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوي دي. له دې وړاندې د شمال دروازې پرته د کابل درې دروازې په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سنبال شوي چې کولای شي کابل خار ته د هر ډول چاودیدونکو توکو او وسلو د رادیننه کولو مخه پرې ونیول شي. د کابل د امنیت قومندان په خبره کابل د څلورو اصلي دروازو سربیره د موټرو د رادیننه کېدو 12 او د پلي کسانو د تګ راتګ شپږ فرعي دروازې لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیت سپارل د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کولی شي. د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي د ملي اردو دنده له ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه ده، نه د موټرو پلټنه.
د قوت وزارت دفاع نه کمول ولو یو ټولۍ هم وي، ولو یو کنده کم وي، د دې نه که موږ کمو دا قوتونه بل ځای کې توظیفوو، اصلي وظیفه د جنګ له بینه ځي. بنام د دې د پوهترینه لاره همدغه ده چې خپله پولیس د دروازو قوي شي، تجهیزات صحیح شي.
د ښاغلي امرخیل په خبره د دې پر ځای لازمه وه چې په پولیسو لا ډېره پانګونه شوې وای، هغوی په پرمختللو وسلو سنبال شوي وای او په سمه توګه د کابل دروازو د کنټرولولو جوګه شوي وای. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر خری.
دوستان تا زموږ غږ آزادی رادیو ناوری تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونی په منځنۍ صفه دول شپږ نوی په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادی رادیو خپرونی د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدلی شئ. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ رپورټونه، اونیس پروګرامونه او مطالب له تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي رادیو .com. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. له دې مخکې د متحده ایالاتو په ګډون د برتانیا متحدو هیوادونو له روسیې وغوښتل چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو د پیښې په اړه یو قانع کوونکی ځواب ووایي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ترامپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدراعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برطانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې ظاهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا دولس ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برطانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولی شي. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ د مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی وو تړلی دي. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د زابل ولایت د صفاد ولسوالۍ له خبرو کوم. عبدالملک ما زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډېر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي سوی. زه دا غواړم چې زما زغ د زابل دروازې پرې ورسیږي، زموږ ولسوالۍ ډېر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو و مخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلی په دغه معلومات باندې، بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درېدلی، بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نه مو ګای وخت شمشان را څرګلا کړي، ګای وخت د اوبو مايان را څرګلا کړي، ګای وخت کورو تر اوشتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچيري ولسمشر موږ غږ غاوري د ازادي رادیو د لارې څخه موږ غاور دی وکي. دا خلک خپل برسي کې خپل دي د یو حيات د کابل څخه راوستي شي. دا سره کوم عمل دلته شروع ده. والسلام.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. اوس هم یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. اندونیزیا به نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستاني او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون په پلازمینه جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د غونډې نتایجو ته هیله مند دی. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو څخه ژغورل شوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی پرون خبریالانو ته وویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې تختول شوي وو چې پرون وژغورل شول. د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په دوهم پړاو یعنی د شپږو غوره ټیمونو په پړاو کې پرون ویسټ انډیز ته د لومړۍ ماتې په ورکولو سره نړیوال جام ته د وتلو هیلې ژوندۍ وساتلې. ملګرو ملتونو پرون په خپل یو نوي ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو تیری کړی او له هغو سره یې ناوړه جنسي چلند کړی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایت شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې رپورټ کې ویلي چې داسې شواهد هم موندلي چې د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه چلند کړی دی. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې دلی کې خپل جګپوړي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوې دلی کې ډېره پاکستاني چارواکو او د هغو کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د امریکا د خزانه وزارت پر سباندی لسو روسی وګړو او د دې هیواد پر یو شمیر موسسو او شرکتونو نوی بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسیې ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نو بندیزونو علتونه بللي. دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له آزادۍ راډیو واوري.
زموږ په را روانو خبرونو په ځانګړي توګه د اته بجو په خبرونو کې به واورئ چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشریاتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو سړکونو او حتی په اداري چاپیریال کې له بېلابېلو ستونزو په ځانګړي توګه د ځورونې له ستونزې سره مخ دي. همدارنګه د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. دا په بل خبرونه کې دراوړو مخکې لدی نه چې زما بل همکار راشي او تاسو ته نوې نیم ساعته خبری مجله وړاندې کی پاموکي د ژوند رنگونه ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نمره ته وایست؟
نوم مریم امرخیله ده.
ډېر ښه مریم جانې، که د کاروبار د مصرفیتونو په اړه راته وایي.
ډېر زیاته مننه کوم. خپله مې وظیفه لرم د کوچیانو په ریاست کې او د هغې تر څنګ په رسنیو برخه کې هم فعالیت کوم. ورسره یو شرکت لرم د زرتار په نوم باندې چې هغه هم د ښځو لپاره جوړ شوی ده چې میرمنې د خپل لاسي توکي کله چې دوی ګنډي نو هغې لپاره بازار نه وي، بیا دغه مونږ له ولایتونو راټولو او دلته دوی لپاره پلورو. او د دې تر څنګ موسسه د بسیا بزګري ښځې په نوم باندې لرمه چې فلحال نوی مو په هلمند ولایت کې د ښځو لپاره کار باندې پیل کړی ده چې هلته د ښځو لپاره د آموزشي پروګرامونه لرو.
د دغو پروګرامونو په اړه راته وایي، دا د ولایاتو ډېره جالبه موضوع ده چې ولایاتو کې ښځې ډېر مشکلات لري. تا ویلې چې د بزګري ښځې په نوم د یو پروګرام په لاره اچولی، دا ته خپله ولایاتو ته ځې د چا په مرسته دغه کار کوي، څنګه ده؟
ما د بسیا بزګری انجو یا موسسه هم جوړ کړی ده همدې موخې او هدف لپاره چې زموږ د ولایتو میرمنې اصل کې زیاتې مشکلات لري، زیاتې ستونزې لري په لرې پرتو او ناامنه سیمو کې دي. اوس تر څو وکولی سو د نړیوالو مرستې او هغه سي خلک په نورو ناحقو او داسې شانو باندې خپل موخو د هدف لپاره کاروي، مونږ هغه راوخلو چې رښتیا هم د بیوزلو د بیچارهګانو او زموږ د هغو خلکو ډېره ورته اړتیا لري د هغوی لپاره ولګو، د هغوی لپاره مصرف کو.
دغه پروګرام چې تاسو غواړئ دا ما په هوای ده، یعنی کورنۍ کې نوې څه رقم ده؟
بالکل، بس یا بزګر ښځې نوم لکه څرنګه چې له نوم نه څرګندېږي چې بس یا یعنی خودکفا په ځان باندې، بس یا د هغو ښځو نوم ده. او موږ هغه ښځې چې په ولایتو کې دي د زراعت، دوی افغان میرمنې نور برخو کې نسي کولای تر اوباسي کار ته، یو یوازې دوی په زراعت کې کار کوي، دوی په مالداری کې کار کوي، دوی لاسي صنعت کې صنایعو کې کار کولای شي. مونږ د دوی لپاره د زراعت برخه کې د اقتصادي پیاوړتیا همدغه هم په همدې باندې مربوطېږي، او د خود کفایي څنګه کولای شي په ځان باندې بسیاسي، او د عامه پوهاوي د ټولنیز خدمتونو کې بیا ټول لازي صحت د دوی روغتیا لپاره، د دوی د تعلیم برخه، د دوی د بچیانو د تعلیم لپاره، او د دې تر څنګ نور پروګرامونه هم دي هغه هم مونږ په پام کې لرو. خو اوس فی الحال مونږ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې